کابل په وخت مازیګر څلور بجې شوې. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال غونډې په اړه هیله مندي ښودلې او وایي دا به د سولې او سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې مرسته وکړي. د جرمني د دفاع وزیر بلخ ولایت د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي او د امریکا متحده ایالاتو د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره د تړاو په تور پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولي. دوستانو د ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې به پر دې راپورونو سربیره نور مطالب هم واوري، خو په سر کې فرشته جلزی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. په مو کړی د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل شوه او جمهور رئیس له کابله تاشکند ته روان شوی دی. د بغلان د برېښنا رئیس وایي د برېښنا پر هغه پایه باندې چې تېره شپه الوزول شوی ده کار روان دی، او د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه ولګول. خبر نواوري د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روانه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غونډه کې د ګډون لپاره نن ازبکستان ته روان شو. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال صبغت احمدی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و امروز هم یک ملاقات میان رئیس جمهور اسلامی افغانستان و
دی وایي نن به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت رئیس او د ازبکستان ولسمشر سره وګوري او سبا به رسمه په تاشکند کې په غونډه کې ګډون وکړي او د غونډې د پای اعلامیه به هم د غونډې ګډونوال لاسلیک کړي. په تاشکند کې په دې کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو استازي ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غونډه د دولتونو د استازو ترمنځ ده، نو له دې کبله د طالبانو د استازو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. د بغلان د برېښنا رئیس سلطان محمد عزیزی وایي د کابل د برېښنا پر هغه پایه چې پرون په دوشي ولسوالۍ کې الوزول شوی کار پیل شوی دی. په دوشي کې د برېښنا پر پایه د چاودنې له امله نن د کابل ښار په ډېرو سیمو کې د برېښنا جریان قطع شوی دی. سلطان محمد عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پایې د جوړولو لپاره کار روان دی. د بغلان پولیسو ویلي چې تېره شپه یو مشکوک سړی نیولی چې په چشمه شیر سیمه کې د برېښنا د یوې بلې پایې د الوزولو لپاره تیاری نیولی وه. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد انیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د دفاع وزیر بلخ ته ورغلی وو او هلته د شاهین قلي اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړې دي. شغلی رضایی وویل د جرمني د دفاع وزیر څرګنده کړي چې په نږدې وخت کې به اضافي پوځیان افغانستان ته واستول شي، خو دقیقه نیټه یا شمیر نه دی ښودلې. د افغانستان د جمهور رئیس له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د جرمني د دفاع وزیر د هغه هیواد د پارلماني پلاوي په مشرۍ افغانستان ته رسیدلی او هغه نن په کابل کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلي او خبري ورسره کړې دي. د ناټو د قومندلاندي 980 جرمني پوځیان په برخه کې میشتي. جرمني تر امریکا وروسته د ناټو په چوکاټ کې تر ټولو هیوادونو زیات پوځیان افغانستان کې ډیره کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولی دي. رويټرز خبري ایجنسی نن دا خبر خپور کړی دی. د رويټرز په حواله د امریکا حکومت پر هغو شرکتونو بندیز لګولی چې د اټومي ټکنالوژي له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. دا اقدام شاید د پاکستان د هڅو ته زیان ورسوي چې غواړي د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شي چې د اټومي ټکنالوژۍ د سوداګرۍ اجازه لري. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کلونو کې له دې امله خراب شوي چې پر اسلام آباد تور دی چې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان استانګي جنگیږي او هلته پر میشتو امریکایي عسکرو حمله کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د صنایعو او امنیت ادارې د مارچ په 22مه نیټه پریکړه کړې چې د پاکستان وو شرکتونه تر بندیزونو لاندې شي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن وایي زیات هیوادونه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه متحد نظر لري او د غرب د ویشلو لپاره د روسیې د هڅو مخالفت کوي. ګیوین ویلیامسن نن په استونیا کې خبریالانو ته وویل ولسمشر ولادمیر پوتین غواړي چې بریتانیا له خپلو متحدانو جلا کړي. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مسمومیدو له امله په حساس وضعیت کې لا هم په روغتون کې بستر دي. هغوی د مارچ میاشتې په څلرمه د بریتانیا په سلزبری ښار کې مسموم موندل شوی وو. بریتانیا پر مسکو تور پورې کړی چې د دې کسانو د مسمومولو او وژلو لپاره یې له داسې زهرجن ګازه کار اخیستی چې د سړې جګړې په وخت کې به د پخواني شوروي په هیوادونو کې جوړېدل. اروپایي اتحادیې د مارچ په 23 نیټه په سرګی سکریپال او لوریا دا حمله وغندله او وویل چې زیات شک پر مسکو دی چې په دې پېښه کې به لاس لري او ژمنه یې وکړه چې پر ضد به یې اقدام وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په پولینډ او د بالتیک حوزې په دریو هیوادونو استونیا، لاتویا او لیتوینیا کې د هغوی سفیران احضار شوي دي. په دې اړه په رپورټ کې د یو شمېر روسي ډیپلوماتانو په حواله خبرې شوي چې د ځینو نومونه یې نه دي اخیستل شوي او دا هم نه دي ویل شوي چې د روسیې سفیرانو ته په هغو هیوادونو کې د هغوی د احضارېدو په اړه دلایل وړاندې شوي که نه. د بالتیک په حوزه کې دریو هیوادونو پولینډ او چک جمهوریت کې چارواکو ویلي چې د روسیې د ډیپلوماتانو په شړلو غور کوي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیچ تیره اونۍ ویلي وو چې حکومت به یې نن په دې برخه کې یوه پریکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي زیاتو اروپایي دولتونو د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومېدو لپاره د حملې په غبرګون کې د روسي ډیپلوماتانو پر شړلو غور پیل کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هیله ښودلې چې د تاشکند کنفرانس په د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي.
کنفرانس منطقوي و بین المللي مهم است. امیدوار هستیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه پروسه کابل.
د جرمنی دفاع وزیر بلخ ولایت د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو د دقیق نیټې نه اعلان او په وړاندې یې ګڼو خنډونو اندېښمن کړي دي. د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده:
ما واقعا نگران هستیم که انتخابات شفاف و قابل قبول نمیتونه با این وضعیت در سال جاری برگزار شود.
دا به هم واری چې د امریکا متحده ایالاتو پر او پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولې دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. د نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ یو کلی زر شخونه ونیز راډیو ډرامه هم لرو په کډه بای وورو. د خبرونه زفر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. لکه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پیل شو. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عربستان او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تاشکند کې پیل شوې غونډه خورا مهمه ده او د کابل پروسې د دوهم کنفرانس ته پرېکړه ملاتړ به وکړي. لانند د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنوی ته ویل چې د تاشکند کنفرانس به د افغانستان له سولې او سیمه ایزې همکارۍ سره مرسته وکړي. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس تاشکند کنفرانس ته لمن دی وای چې په دغه کنفرانس کې به د کابل پروسې پریکړه تعقیب او له عملی کې دو سره به مرسته وسی. عبدالله عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې په یاد کنفرانس کې به له افغان سولې سربیره د سیمه ایزې همکارۍ په اړه هم خبرې وسی.
کنفرانس منطقوي
هغه وای د یو مهم نړیوال او سیمیز کانفرنس ده. هیله من یم چې دغه کانفرنس د کابل پروسې له دوام سره مرسته وکړي. انشاءالله د تاشکند کانفرنس به د افغانستان د خلکو له ارمانونو سره چې سوله او ثبات او دغه شان له سیمیزې همکارۍ سره زیاته مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې دغه کانفرنس نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل سي چې د کانفرنس ګډونوال به د افغانستان د سولې پروسې او په سیمه ایزې امنیتي همکارۍ بحث او خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تاشکند په 1999 کال کې هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. د نړیوالو چارو افغان کارپوه خالد سادت وای د تاشکند په کانفرنس کې به د کابل پروسې د دوهم پړاو ناستې په ځینو هغو مسایلو چې د سیمه ایزې همکارۍ په اړه دي هم بحث وسي.
مهمه خبره دا ده چې د کابل پروسې دویم کانفرنس بعضې مسایل د سیمه ایزې همکارۍ پورې اړتیا لري. زیاتره مسایل چې هغه باید سیمه ایز همکاري په حضور کې تر سره شي. زما باور دا ده چې د افغان حکومت خبرې د افغان حکومت دریز دلی دی بس کې چې تاشکند په کانفرنس کې د پراخ بحثان دی ول کې دوس خورست عملی جنب خبرول شي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ورځنی کانفرنس داسې محل پیلېږي چې د روان میلادي کال د فبروري په 28مه د کابل پروسه دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ شو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې طالبانو ته لا قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکند په کانفرنس کې به نړیوال یو ځل بیا په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. خالد سادات وای په دغه کانفرنس کې به هغه شکونه چې روسیه د افغانستان مرکزی آسیا او په سیمه کې د امریکا د حضور په اړه لري مطرح سي او هغه هیواد به په ښکاره توګه خپل ځوابونه ترلاسه کړي.
د تاشکند غونډې په اړه مو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورېدلې. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې غونډه کې د ګډون په هدف د یوه لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن ماسپښین ازبکستان ته ولاړ. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به د یاد کنفرانس په څنډو کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف په ګډون د کنفرانس د ځینو ګډونوالو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو نامنې څخه په ویره کې دی، نو ځکه یې هڅې دا دي چې له افغان سولې سره صادقانه همکاري وکړي. آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستاني چارواکي چمتو دي چې د افغانستان د مسایلو په اړه روسانو ته قناعت ورکړي. له شغلې صدیقي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې یې د تاشکند د غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
تاشکند هم روسانو سره ډېر نږدې اړیکې لري. بالاخره تاشکند کوي چې روسانو باندې په یو نحوې باندې اوغوی ته دا مخفوره ورکی چې په افغانستان کې د سولې په موجودیت باندې د افغانستان په امنیت کې دلته آسیای میانه لپاره د خاص تاشکند لپاره معاصر وخت کې دی، هم د ولس لپاره هم د حکومت لپاره.
افغان ولسمشر د فبروري په 28مه د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې طالبانو ته واضح او له قید او شرط پرته وړاندیزونه درلودل. په دغه غونډه کې به د ولسمشر وینا په کومو ټکو راوڅرخیږي؟
د ولسمشر غاک بداوی چې زموږ ټول همسایا ملکونو غوښتنه مو دا ده چې د سولې پاړه د موږ سره د صادقانه همکاري وکړي، نه دا چې موږ سره د پالیسۍ او ډیپلوماتیک منفي ډیپلوماتیک همکاري موږ سره وکړي. دا په دې معنی چې یو خاطر موږ ته وایي چې موږ د سولې پاړه همکاري کوو او د دې په څنګ کې مخالفینو سره مستقیم او غیر مستقیم هغوی همکاري کوي. لکه څنګه چې روسان دا خبره ډېر په ډاډ سره او په ډېر په جرا سره دوی دا خبرې وکړي چې موږ د طالبان سره په تماس کې یو، نو غوښتنه مو د ولسمشر نه مو دا ده چې په دغه وخت کې ډېر په صراحت او په ډېر قاطع سره ده ووایي چې هغه همسایه ملکونه چې هغوی طالبانو سره همکاري کوي او د دې په څنګ د افغانستان په امورات کې مداخلې کوي، یو نیم نمونه ذکر کوي او د دې په څنګ اسناد هم ارائه کوي او د دې په څنګ په ټول همسایه ملکونو نښه کوي چې چیرې په افغانستان کې څومره د اور لمنه څومره د لاسوهنه پکې کېږي، هغومره زموږ همسایه ملکونه هم په دې کې په امن نه پاتې کېږي. آسیا میانه د روسان سره خمه خوره ورکی چې د افغانستان په مراد کې مثبت مداخله وکړي، د افغانستان د قانون اساسي په چوکاټ د حکومت په طریقه باندې همکاریان وکړي.
د دې غونډې ګډونوال به طالبانو باندې فشار راوړي یا د طالبانو ملاتړ به دي ته وهڅوي چې وسلوال طالبان سولې ته راضي کړي؟
زه فکر کوم دلته به دوه خبرې، هم دا چې په طالبانو باندې یو غیر مستقیم فشار وي، دا په دې معنی چې غیر مستقیم په دې معنی چې هغه همسایه ملکونه چې طالبان سره همکاري کوي هغوی دده د طالبانو د همکاري نه د لاسوهنه وکړي، یعنی لاس یې واخلي. او هغه طالبان چې هغوی جنگ نه غواړي بغیر قید شرط، او هغه طالبان چې هغوی جنگ غواړي د هغوی په مقابل کې به لکه څنګه چې هغوی موقف ګیری کوي هغه سي عمل بالمثل د هغوی په مقابل کې به اجرا کیږي.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع تم کیږو. د امریکا د ملي امنیت د شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په ترڅ کې له حقاني شبکې سره هم د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو د وړاندیز ملاتړ کوي. د هغې شبکې چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي او هم هغه په افغانستان کې امریکایي او د ایتلاف نورو ځواکونو ته په زیاتو تلفاتو په اړولو تورن شوی ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې په وروستي وړاندیز کې ټول هغه مخالف وسله والې ډلې شاملېږي چې د افغانستان په جغرافیه پورې اړه لري، نه بهرنۍ ترهګرې ډلې. دغه څرګندونې د ولسمشر اشرف غني مرستیال وینده واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته د هغه راپور په غبرګون کې وکړې چې واشنگټن ټایمز ورسپانې نن خپور کړی او د حقاني شبکې په ګډون طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د خبرو له وړاندیز څخه د امریکا د ملي امنیت د شورا د چارواکو د ملاتړ خبره شوې ده.
په دې طرحه کې یوازې هغو ډلو ته د سوري ځای نشته چې هغه د افغانستان په جغرافیه پورې تړلي نه وي، بهرنۍ تروریستي ډلې دي. نور ټولې هغه ډلې چې غواړي سوله وکړي، د افغانستان حکومت ورسره د سولې اراده لري او د سولې اعلان یې ورته کړی.
واشنگټن ټایمز ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته په وروستي سفر کې په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې خبر اعلان ته ویلي چې موږ باید د حقاني شبکې په ګډون له ټولو هغو ډلو سره د سولې خبرې وکړو چې سولې ته لیواله دي. د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت د شورای و لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې واشنگټن به د افغانستان د حکومت او د ټولو هغو ډلو چې چمتو دي سولې وکړي ملاتړ وکړي. دغه چارواکي د یکشنبې په ورځ دې ورسپانې ته وویل چې زموږ افغان هیدین په دې باور دي چې د لسیزو جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې بهیر به هله اغیزمن وي چې د حقاني شبکې په ګډون د طالبانو ټولې سولې غوښتونکي ډلې پکې شامل شي. د افغانستان د چارو کارپوهان هم له دې خبرې سره موافق دي چې د سولې پروسه به هله مثبته نتیجه ورکړي چې له توپیر پرته ټولې هغه مخالف ډلې پکې شامل شي چې په افغانستان پورې تړلې دي. یو له دغو کارپوهانو کبیر رنجبر دی چې په وینا یې د سولې له بهیر د یوې یا څو ډلو څنګ ته کول به جګړو ته د پای ټکی کښېنږدي.
حکومت که مخصوصا در درې مهمې ډلې چې هغه د پېښور شورا ده، د کویت شورا ده او د حقاني ډله ده، څو د سولې په مذاکراتو کې ګډون ولیکي، یوه یې هم ګوښه پاتې شي، دغه حالت به ادامه لري او هېڅ اغېزه به ونه کړي. د دې لپاره چې هلته خو هغه سازمانداهي د پردیو ده، عین پلانونه به بیا د همغو خلکو لخوا عملي کېږي مګر د بل بیرغ تر لاندې.
واشنگټن په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د حقاني شبکې د شاملې دوه ملاتړ په داسې حال کې کوي چې دغه ډله په دې تورنه شوې چې په دې هیواد کې د امریکا او د متحدینو ځواکونو ته تر ټولو زیات تلفات هم دې ډلې اړولې دي. دغه راز حقاني شبکه چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې پر پاکستان ډېر فشار د همدې شبکې له پلوه راوستل شوی دی. واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې د دې شبکې او نورو هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې په افغانستان کې حملې ترسره کوي. د امریکا د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي دا هم ویلي چې د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ له اعلان و میاشتې وزي، خو تر اوسه پاکستان په دې برخه کې هغه څه جدي ګامونه چې امریکا یې ترې غواړي نه دي پورته کړي. امریکا د دغې نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې پر پاکستان د فشارونو په ترڅ کې له دې هېواد سره د شاوخوا دوه میلیارډ ډالرو مرسته بنده کړې او هم یې ورسره امنیتي همکاری درولې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دغه چارواکي واشنگټن ټایمز ته ویلي چې د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات هم په پام کې دي، خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. له حقاني شبکې یاد دې شبکې له ځینو عناصرو سره د سولې د خبرو مسله داسې مهال مطرح کېږي چې تر اوسه طالبانو د افغانستان د حکومت له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز ته نه د هو او نه د رد ځواب ویلی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږه خلاصې د راډیو اوري د جرمني دفاع وزیر بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. په شمال کې د 209 هم شاین قل اردو ویاند وایي چې میرمن اورزلا فندرلاین د خبرې د دغه قل اردو له قمندان سره په لیدنه کې وکړه. د یو شمیر راپورونو پر اساس اغلې درلاین جرمني سرتیرو ته ویلي چې باید په افغانستان کې د یو اوږدمهاله ماموریت لپاره تیاری ونیسي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د آلمان دفاع وزیر چې په دوه ورځنی سفر افغانستان ته راغلی تیره ورځې په بلخ ولایت کې ویلي چې د غوث ملاتړ ماموریت پوځیان به د افغان دولت مخالف وسلوالو ته اجازه ورنه کړي چې افغانستان په خپلو امن پټنځایونو بدل کړي. اغلی اورزلا فندرلاین دغه شان ویلي چې په افغانستان کې به د آلمانی پوځیانو شمیر زیات شي. د نوموړي په خبره تازه دم سرتیری به د نورو آلمانی سرتیرو د امنیت د ټینګښت مسولیت ولري او افغان پوځ ته به سلام مشورې ورکوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د آلمان د دفاع وزیر په وینا چې ډیر ژر به د هغه هیواد نوي پوځیان افغانستان ته راشي.
بحث افزایش نیروهام بودن
د وای د پوزیانو په ډیرولو بحث وشو. کوم دیدنه چې د آلمان د دفاع وزیر او د شاهین قول اردو قومندان ترمنځ وشو په ډیره کوم شمیري وړاندې نشوي. خو دا ویل شو چې په بلخ کې به د آلمانی مشاورینو شمیر زیات شي او دا کار به په نږدې ورځو کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د جرمني پارلمان هوکړه کړې چې په افغانستان کې به له 900 اتیا د خپلو سرتیرو شمیر 1400 ته زیات کړي. یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي چې د آلمان دفاع وزیر بلخ ته د خپل سفر پر مهال دا هم ویلي چې افغانستان تر دې دمه نه دی چمتو چې امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش کسه هم د آلمان د دفاع د وزیر د دې څرګندونو په وړاندې غبرګون نه ښیي، خو وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د آلمانی سرتیرو موجودیت د افغان ملي اردو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې ډیر مهم دی. د راپورونو پر اساس د آلمان د دفاع وزیر خپل سرتیرو ته دا هم ویلي چې په افغانستان کې دی د یو اوږدمهاله ماموریت لپاره تیاری ونیسي. نوموړي په داسې حال کې په افغانستان کې د آلمانی سرتیرو د زیاتېدو خبره کړې چې دا مهال د هیواد په یو شمېر سیمو کې د مخالفو وسلوالو حملې د زیاتېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د آلمان پوځي ماموریت هر کال د هغه هیواد د فدرالي پارلمان لخوا تصویبیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو جګړهییز ماموریت پای تر رسیدلی، دا دوهم ځل دی چې په دې هیواد کې د آلمانی پوځیانو شمیر زیاتیږي. د یو شمیر افغان پوځي کارپوهانو په باور د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د افغانستان د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کولی شي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د سرتیرو د ډیرېدو ترڅنګ د افغان دفاعي او هوایي ځواک د تجهیز برخې ته هم پام واړوي.
او د خارجي قوتونو راتګ یا د دوی خبرې چې څومره وخت لپاره دي، دا یو عادي نورمالې خبرې دي چې هر رهبري به یو کې خپل قوتونو ته د دوی له کومکونو نه له مرستو نه البته موږ مننه کوو چې د ملي اردو او ملي پولیس سره کومک کوي. په تعلیم و تربیه کې بالخصوص په نوي تخنیک او ټکنالوژي په زده کړو کې د دوی مرستو ته هنوز هم ضرورت موجود ده.
ښاغلی کریمی دغه شان وایي د بهرنیو په ځانګړي ډول د آلمانی سرتیرو زیاتول په دې معنا نه دي چې د افغانستان ملي اردو د امنیت د ټینګښت وړتیا نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان وسلوال پوځ باید په لا پرمختللو وسلو او جنګي الوتکو سنبال شي.
او زم د افغانستان د انتخاباتو پر مسله باندې راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه او سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو د دقیق نیټې نه اعلانو په وړاندې ګڼو خنډونو اندېښمن کړی دی. دوی چې نن یې د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د موجودو ستونزو په اړه اندېښنې او خپل وړاندیزونه د یوه خبري کنفرانس له لارې اعلان کړل، وایي د راتلونکو انتخاباتو د مهندسي کېدو هڅه کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره کارونه په ښه توګه روان دي او د شفافو انتخاباتو لپاره قوي اراده موجوده ده. یوسف خان ځان تفصیل کوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي خلک او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو ځنډ، د رای ورکولو د مرکزونو امنیت، د استخدام غیر شفافې پروسې او د ګوندونو د څار کمی ونډې اندېښمن کړي دي. دغه بنسټ چې د دوشنبه په ورځ د هیواد د بیلابیلو ګوندونو لاستاسو سره ګډه خبري غونډه لرله، وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره مسلکي چلند وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم عیدزاده وایي که مسلکي چلند ونه شي په روان کار کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ناشونی دي.
تر کنار دې کې شعار انتخاباتي میده
دی، وایي د دې ترڅنګ چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو شعار ورکوي باید عملا زمینې او سرچینې هم برابرې کړي چې کار ترسره او موږ د دغې سرګردانۍ نه ووزو. موږ اندېښمن یو او باور نه لرو چې په روان وضعیت کې سږ کال د منلو وړ او شفاف انتخابات ولرو.
در سال جاری برگزار شود.
در پدر سال که در بخوانی اعلان شوی نیټه لمخه د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید د روان کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه تر سره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا تیر میاشت ویل د تخنیکی او تدارکاتي ستونزو له امله دا انتخابات په لږ ځنډ سره تر سره کیږي. په انتخاباتو د څار بنسټونه له ډلې ټیفا وایي انتخابات ځکه ځنډیدلی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو کارونو باور جوړونې مقرریو او ګڼو نورو برخو کې پاتې راغلی دی. خو د دغه کمیسیون یو غړی معزالله دولتي وایي د انتخاباتو لپاره زیات کار شوی او ډیر ژر به یې دقیقه نیټه هم اعلان شي.
قرار ای هست که کمیسیون مستقل انتخابات روی تاریخ واقعی و
دی وید انتخابات خپلواک کمیسیون دی او رښتینی تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې تر سره کیږي. په پام کې ده چې په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپلو انتخاباتي شریکانو یعنې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او انشاءالله ورسره به نیټه هم اعلان شي. دغه کمیسیون وایي د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د روانې حمل میاشتې په 15 نیټه پیلېږي. خو د انتخاباتو د پروسې ناظر جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو لپاره نه حکومت او نه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لازم کارونه کړي دي. ښاغلی سپینغر ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د روان پڅ بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو، عامو خلکو او په انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره باید د کمیسیون لخوا جدي کارونه ترسره شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
یوی نړیوال موضوع ته ورځو. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولې دي. پر دغو شرکتونو شک کیږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. د دې راپور مهمې برخې نوري اسنوري راوړي.
پر دغه وو پاکستانی شرکتونو دغه بندیزونه د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا څلور ورځې مخکې یعنی د مارچ په 22 لګول شوي دي. دغه ادارې دغه شرکتونه د بندیزونو په هغه لیست کې شامل کړي چې د امریکا د حکومت له اجازه یا جواز پرته نشي کولای په امریکا کې فعالیت وکړي یا له امریکایي کمپنیو سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا په هغه راپورټ کې چې د امریکا د حکومت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې د دغو شرکتونو په اړه د امریکا حکومت دا پریکړه په دې خاطر کړې چې فعالیتونه یې د امریکا د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره اړخ نه لګوي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د کمپنیو او ادارو د بندیزونو په لیست کې په شاملېدو سره د شرکتونو شتمني نه بندیږي، خو له دغو شرکتونو سره د فعالیت په صورت کې له امریکایي او بهرنیو کمپنیو غوښتل کیږي چې لومړی لایسنس ترلاسه کړي. په دغه لیست کې شامل شرکتونه په امریکا کې د فعالیت کولو لپاره دې ته اړتیا لري چې یو ځانګړی لایسنس ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی او نه هم تر اوسه دغو شرکتونو چې زیات مشهور نه دي په دې اړه تبصره کړې ده. د دغو اوو شرکتونو په منځ کې دوه شرکتونه چې د یو دفتر په سنګاپور او د بل په پاکستان کې دی په دې تورن شوي چې د یو شمېر هغو پاکستاني کمپنیو لپاره یې وسایل برابر کړي چې له مخکې د امریکا د سوداګرۍ د وزارت د بندیزونو په لیست کې شاملې وې. یوه بله کمپنۍ تورنه شوې چې په لیست کې شاملو د پاکستان له اټومي فعالیتونو سره تړلو کمپنیو ته په امریکا کې تولید شوي وسایل او تجهیزات رانیولي دي. درې نور شرکتونه د اټومي پراختیا په هغو فعالیتونو کې پلاس لرلو تورن شوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره په تضاد کې دي. د رویترز د راپور له مخې پاکستان چې مخکې هم ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ په ورکولو تورن شوی، د امریکا دغه نوي اقدامات به پر دې هېواد چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي بل ګزار وي. د ان سی جی په ډله کې 48 هېوادونه غړیتوب لري او د صادراتو او د هغو وسایلو چې د اټومي وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېدای شي د کنټرولولو له لارې په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په اټومي وسلو سنبال پاکستان په 2018 میلادي کال کې په ان سی جی کې د غړیتوب لپاره غوښتنه کړې، خو په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د امریکا متحده ایالات دې ته هم اندېښنه لري چې پاکستان د اټومي وسلو د نویو تکتیکي وسلو په ګډون د اټومي وسلو نوي سیسټمونو ته پراختیا ورکوي او پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په یو اړخیز ډول اعلان کړي چې له دې کاره ډډه کوي.
نمره السلام علیکم زاجم نام اکبر منصور زید قرمای څخه پیغام سلطوم شغل محمد اشرف خان او نور مشران ته هم سلام وایم. محترم، یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړئ. هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لرئ هغه مه سپموئ تر څو بلکې صلح وسي، بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي. په دې هکله ستاسو جدي توجه غواړم. وسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت دولت آباد ولسوالۍ په تماس کې یم. شړلې خبرې کوم د دولت آباد ولسوالۍ زه څو تر وتلې د شیرینتګا ولسوالۍ عمر بوتات څو د استانې تر وتلې د چوه تر وتلې د جنگ د ایستاده ما د طالبان ته مسترګې په لار کې چې دوی یو مفصل جواب وایي ورڅنګ وو چې دا د مصیبت په موږ ګرځا غوښنه سلاټ په ولې کتلې باره په کومې سره نه و دا آی نظر غلې په ثاني کې په دار سم کې مې راولې دي. ډېر مسلمانان غلې دي چې ما شام راو د ورځې راو دي په رښتو په کراچي کې د شپې ورته دی وان څنګه غواړو سلاو ته دا څنګه غواړو سلاو نه خو چې زه راو ته مې د ماشر ورځ به نو موږ نه دلی دلی چې هغه په څنګه ثاني په بخو کې پراته دي. دغه خلکو د دولتي چارواکو خدمت درایل دي چې دا راسم یا تاسو هم بس کې تاسو خو ته وګورئ تاسو مسلمانان اوس باندې نو په دې کې به په وجه زه په بل وخت کې نه تاسو ته به نه فاریاب د ولایت څخه سره په تماس کې. السلام علیکم.
السلام علیکم جناب واسیل کوزګ زابل له څخه خبرېږم. زابل ولایت د پاکستان سره په اړه د طالبان او خپل ګمرک څخه یو کړ دي نه ده شان شراي خپل مسول چې پر اخیمه ده د افغان حکومت څخه دا واړه مشر کې څه ګمرک څه په زابل ولایت کې او دار سره بازه کې دا زما ځواب دی. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریس نه ده.
د یو شمیر افغانانو شکایتونه و چې د خپل سیمو په اړه ازادي راډیو ته رسولې و. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره نن د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته ورسېد. دا خبر د ازبکستان خبری رسنیو خپور کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شغل غنی به نن د ازبکستان له جمهور رئیس سره وګوري. په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله د خبرو په اړه جوړه سوې غونډه کې به سبا پریکړه لیک اعلان سي او د غونډې پریکړې به نورو خلکو ته واورول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې د پنلونو او تعمیراتي موادو د جوړولو یو فابریکه پرانیسته. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس غنی نن د فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان کوچنیان مجبور نه وي چې تر لمر لاندې سبق ووایي او ژمنه یې وکړه چې د تعلیم ښه شرایط به زده کوونکو ته برابر کړي. د بغلان د برېښنا رئیس سلطان محمد عزیزی وایي د کابل د برېښنا پر هغه پایه چې پرون په دوشي ولسوالۍ کې الوزول سوې کار پیل سوی دی. په دوشي کې د برېښنا پر پایه د چاودنې له امله نن د کابل ښار په ډېرو سیمو کې د برېښنا جریان قطع سوی دی. د امریکا حکومت د پاکستان په وو شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. رویټرز خبري اژانس په حواله د امریکا حکومت پر هغو شرکتونو بندیزونه لګولې چې د اټومي ټکنالوژي د تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. او د بریتانیا د دفاع وزیر ګیون ویلیامسن وایي زیات هیوادونه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مصمومیدو په اړه متحد نظر لري او د غرب د ویشلو لپاره د روسیې د هڅو مخالفت کوي.
مننه کوم فرشت اجازه دوستانو، تاسو کولی سئ دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. پاتم د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په لاره وصل وسال څخه سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. ټاکل شوې سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. د فوټبال ملي لوبډلې لوبل مشر فیصل شایستانن په تاجکستان کې وی خبري ناشې ته ویل شي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبوډیا په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري او افغانانو ته بخه زیر ولري. افغان لوبډلې د دغه سیالۍ لپاره ښه تمرینات کړي او له څو ورځو راهیسې په تاجکستان کې ده. دغه لوبه د افغانستان په وخت سبا درې نیمې بجې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي او تمه ده سبا ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2019 نړیوال جام پروي پړاو سیالیو کې له بریالي ګډون وروسته د دغه سیالیو له جام سره هیواد ته راستنه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله که څه هم د دغه سیالیو په لومړي پړاو کې ښه ونه ځلید، خو د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې بیا خپل ټول چلن مات او وتوانید چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د کرکټ ملي لوبډلې تېره ورځ د نړیوال جام پروي پړاو سیالیو په پایلوبه کې ویسټ انډیز ته په مات ورکولو سره د دغه سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړ. نړیوال جام ته د افغان لوبډلې وتل او د غوروي پړاو سیالیو اتلولي د افغانانو له توده هرکلي سره مخ شوه او ټاکل شوې چې هیواد ته د ملي لوبډلې راتګ هم په شاندارو مراسمو کې ونمانځل شي. د ورزشي خبرونو پای.
تاسو زموږ غلا ساتي رادیو اړیا ساتي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر ووبو پورې پر منځنۍ صفه 12 شپږټوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د غرض کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ساتي رادیو ویب پاڼې ته ورسی پته مو د ساتي رادیو .com یا ساتي رادیو .org. ورځو جنوبی هلمند ته د هلمند ځوانان وایي که طالبان سوله ونه کړي خپلې اعتراضي خیمې نه ټولوي. د هلمند یو شمېر ځوانانو د لشکرګاه د وروستي برید په اعتراض کې خیمه درولې ده او د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د حکومت سره خبرو ته کښېني. زموږ همکار الیاس دایی د ځوانانو دغې خیمې ته ورغلی دی او په اړه یې راپور چمتو کړی دی.
د تیریش په لزای د خیمه پړی بل ځای بندوي پر دوو وړو بینرونو چې پستر رنگ لړلې دي دیوی وجلسی او ماشومې د عکس ترڅنګ پر سر لیکل شوی دي طالب نور بسول کوي. یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې د جمعې د ماښام تر خونړي برید وروسته د پیښې ځای ته نږدې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کېږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه وېشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دیني عالمانو په مرسته موساکلا ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کیږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بسته نور ستړیو دغه د تاسو اوري روزانه پاتېه دي روزانه تابوتونه دي روزانه وژنې دي نور لا ستړیو له دې جنازو څخه. نو خلق په تنگ سوله خلق دا دی په طبيعي ډول راوټو کېدل او په طبيعي ډول به سره غونډیږي او په طبيعي ډول به ورځي طالب ته او بل لورې چې دولت ته له دواړو څخه به غواړي چې نور سره کښېني او دا به په زورګونو تعداد کې د دوی مخته وروزي.
د جمعې د شپې د موټر بم حمله چې د لومړي او ځې د تور ټنګ په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پېښه کې د 56 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې شوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي، خو د یو شمېر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیئتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډه یم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي، د ولس لپاره به او د ولس د وینو جاج باخلي او به د جګړې ټولو شکېړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ د جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو،
او په سړک موږ وژل کیږو، په بازار کې موږ وژل کیږو، په کلی کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کیږي. دا چې هر دغه سی پیخه کیږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې، نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو، ته سوله وکه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
خو آیا طالبان به چې نږدې شپاړس کاله په هلمند کې د حکومت په ضد جنگی دلی دی او دمګړی د هلمند د ډیرو مهمو سیمو واک هم په لاس کې لري، د هلمند د ځوانانو غوښتنه او منځګړیتوب ومني؟ دې پوښتنې ته ځواب چې په طالبانو اړه لري تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. که څه هم د روان میلادي کال په فبروري کې افغان حکومت د کابل پروسې په اډانه کې طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښکاره کړی. اما په لشکرګاه کې د راټولو سو ځوانانو خطاب ولې طالبانو ته؟ اقبال خیبر وای که وسلوال طالبان سوله وکړي او ورباندې اعلان کړي، نور تر وروستي ډلو ته د فعالیت لار سختېږي.
د طالب په نامه جګړه روانه ده، اوس که دا طالب نه یې هم منلي پر ده باندې اور اوړي، ځکه دلته غټ لوری دی دی. اوس که دی سوله وکړي نور به واضح سي، که بیا پیښه کیږي بیا واضح ده چې دی نه دی، هغه دی بل څوک دی، بیا به په هغه پسې ګرځو. خو اوس د جګړې لوی لوری طالب دی او اکثره پیښې هم د دوی له لاسه سوي دي. اوس که دوی کښېني نور خو بیا څوک نسته.
د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د طالبانو په شمول څلورویشت بېلابېلې وسلوالې ډلې فعالیت لري چې د حکومت په ضد د دوی په فعالیتونو کې اکثره وخت ملکي کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شنبه پورز به شهادت برسیم او ما گفتن چه بتا دا هم نفذاتی کو.
د حملو قربانیان د ازادی رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
اوس په موږ سو کونړ ولایت. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې وسلوالو مخالفینو یو ښوونځی هم نه دی تړلی، خو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له کبله شپږ ښوونځي تر اوسه بند شوي دي. په دې اړه به نور جزئیات له روح الله انوري څخه واورو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په لرې او نامنو سیمو کې ښوونځي فعال دي او تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو لخوا کوم ښوونځی نه دی تړل شوی.
الحمدلله تر دې دمه ماته داسې کوم راپور نه دی راغلی چې د کوم ډلې یا کوم طرف دخوانه د ښوونځیو تړلو ګواښ موږ ته شوی یا تهدید وي. چې موږ ته ډاډ راکړل شوی چې معرف په ساحه کې به ستونزې نه وي او همکاري به وسري او ښوونځي به نه تړل کیږي.
همدرد وایي د ډیورند کرښې ته په نږدې پرتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله خلکو خپل کورونه پرېښي او هلته شپږ ښوونځي هم غیر فعال شوي دي.
البته بعضې ښوونځي زمونږ هغه غیر فعال شوي دي، کولیپ شوي دي، د دې وجې نه چې هغه هلته نه جنگ دی د ډول ډول ترمنځ یا راکټي بریدونه دي د پاکستان دخوا نه، نو په دې اساس باندې زمونږ خلک راکډه شوي، ښوونځي غیر فعال شوی خو تړل شوی نه دی. شپږ ښوونځي تقریبا زمونږ غیر فعال شوي دي چې دا اکثر له سرحدي ولسوالیو کې دي، سرکانو او دانګام او سلطان دي ساحو کې دي، خو تړل شوی نه دي چې اجازه وته نه یا وتړل.
هغه وایي له کومو سیمو چې خلک په کډه شوي د هغوی ماشومانو ته یې په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. شلتن ولسوالۍ باندې هم تل د پاکستان پوز د توپونو درنې ډزې کوي چې د زیاتو سیمو اصلي اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او له زده کوونکو هم ښوونځي پاتې دي. د یادې ولسوالۍ د چوګام د ښوونځي سرښوونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان له طرف نه مرمۍ راځي، موږ پنځه مکاتب دي بر په شلتن دره کې او دا پنځه واڼه بند دي د دې مرمو په خاطر باندې او خلک اکثره قطر ووتل، څه ساګي ته لاړ، څه شینکوړک ته لاړ، خو ډېر خلک شلتن کې په کډو باندې دېره شو ځکه چې ډېر وس کته نه لري، نو شاګردان هم زموږ نه خواره واره شو او هلته کې هم لکه د ګولو د وجې نه نشي راتلی چې مکتب کې زیري وي.
د پاکستاني توپچی بریدونو په وجه بې کوره شوي خلک وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید په پا پاکستان فشارونه زیات کړي څو یې پوځونه د دوی په کورونو او د کونړ پر خاوره له بریدونو منع شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. د کونړ مسؤلین تل د پاکستاني ځواکونو لخوا د توپچی بریدونو تایید کوي خو وایي چې د یادو بریدونو راپورې مرکز کابل ته لیږلی دی خو تر اوسه د لیږل شوو راپورونو کومه داسې مثبته پایله نه ده معلومه شوې چې په برکت پاکستاني عسکر د خپلو توپونو خولې د کونړ له خاورې واړوي او خلق بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. په کونړ کې د پوهنې مسؤلین په داسې حال کې د شپږو ښوونځیو د غیر فعال کېدو خبره کوي چې د شنبې په ورځ ولسمشر د نوي ښوونیز کال د پیل په غونډه کې وویل چې په ټول هیواد کې زر ښوونځي د جګړو او وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله بند دي چې شاوخوا د 3 میلیونو افغاني ماشومانو د زده کړو مخه یې نیولې ده.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خپرونې د پای شیبو ته مننه کوم چې تر دې مالا مو د زموږ د خپرونې سره وی او د ازادي راډیو خپرونې له همې دامه لري. د پای په شیبو کې د ژمنې سره سم یو کلی زر غونو د راډیوي ډرامې 215 برخه خپرېدو ته چمتو ده. په ګډه به یې واورو.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب دلاور خان ته وویل چې زما لور هم لیاقت لري او هم د معلمۍ حق. که په ښه طریقه ورته کار پیدا شو نو ښه ده او کنه نو هیڅکله هم حرام کار ته زړه نه ښه کوم. په دې برخه کې اورو چې ګلالۍ او زینب ښوونځي ته د څه لپاره راغلي.
وا زینب، د مکتب د میدانې دې خوا ته راشه.
وی ګلالۍ، ته دلته یې؟ د څومره در پسې وګرځېدم.
اوهو ګلالۍ، دا د ګلونو دومره ګېډې دې د څه لپاره راوړې دي؟ دا څو ګېډې زما دي او دا څو مې ستا لپاره راوړې دي. ته څومره ښه یې، نوم دې ګلالۍ دی، اوس ما هم په ګلونو نازوې. خو دې نه ویل چې دا په کومه خوشحالۍ کې؟
و انجلۍ، ته خو لاهرجنې. ولې؟ ما نه درته ویلي چې مشروطانې هم صنفیانې مو کامیابې شوې دي؟ سبا به هم د کامیابۍ او هم د نوي کال مبارکي په ګلونو ورکو.
که رښتیا درته ووایم، اندېښنه رالوېدلې وه او دا خبره مې پاکه له یاده وتلې وه.
خدای دې خیر پېښ کړي. د څه شي اندېښنه؟
هغه تا چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د معلمۍ خبره راته کړې وه، هغه لکه چې ونه شي.
ولې؟ مولوي صاحب اجازه نه درکوي؟
نه، هغه خبره نه ده. پلار مې دیني عالم دی، هغه ډیر خوشحاله شو. پلار مې پوښتنه راته کړې وه، خو ویلي چې په ځینې ادارو کې فساد او رشوت عام دی، بې رشوته چا ته وظیفه نه ورکوي.
هو نو مولوي صاحب ته خو پته ده چې رشوت حرام دی او په رشوت خو دې نه مقرروي. خو زه وایم راځه یوه بله لاره به ورته وسنجوو.
سمه ده، خو چې داسې لاره وي چې رشوت او فساد پکې نه وي.
بېغمه اوسه، زه دې له خواښې سره خبرې کوم. خواښې به مې معلمې عدلې ته ووایي چې ستا د معلمۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
جا دې مساګل کفترو، څنګه تاسې رانه تاویږئ لکه چې وږې یاست؟ مساګل زویا، مور دې صدقه سا، تو خو راسه یو دوه خبرې در سره کوو.
مقصد می داو چه زربوری دی ولی ده؟
او زوی اومی لی ده سامدی خوی قاب خفیره ای و
وانا ویلا سبارا وانا وی دایره ریگه ما خود در دوی الاده خواهی ده داس انجله با گل مشتله ده استعبم خواهی کسی
زما خو پا چلور کتاب خواهی کده خواهی زوی یو خبر است
نه سنم گلی موری یو خبر بم نفکر عباسی کنه زوی پا ده باک لیو نیسی سوای که
موسا گلا زویا من غریبیو او خوی پا چه گاوا کدی
نو غریبی خود عید نده سنم گلی هدی اغا بختوره ناوی چه زمون کور تراسی زمون نیستی با مور سرق بتسی
وی زویا اوگوی دست روز رو پا تلای را بندی ودوی دیر ول ول را نگوالی
ندار با سنگ سیاده زمان با سخوری پا سر باد هم توائی که
ستا پا سر دی خدای یخ بادم نلگوی تا تا دی خدای صبر در کی
نه نه موره ماتم پل جر معلوم دی توائی که میشم صبر آمالای زن پری میچه کورو ادانسی آقا با میسره
آجی ری دا خوستم تا دیگه هم در سر رو وڑای دای
شفیقه پدی که می سامانات را وڑای دای ما ویل چه معلم سای بادل راشی دولی بخلی پی خواگی کو وطن تا بدی آمن او سول دواوی وکو
وی چوم رکه دیتیا نوی کال دی دی طول مبارک شی
استاد مبارک شی باید بختوار کی طول تا
زوایم درست خلا وخشتا دی رازده چی طول پا گرده دی سامانک سندرو ویو کسنگا
گل پری خا خبر دی وکڑا حالا ای جوناکو یک چا چمبر را وڑی وی روای خلای
ما چمبر را وڑی دا رازده چی شروعی کو
رازده چی
سامانک ایشی تم تا بواهو دا نوروی دی چمبا بواهو
خوابی وک غاگونه مو ده دروازه لشان آوری دل که دل ریختیا نوائی کال مو مبارک خیر بیسه خیر بیسه
معلم سای بادلی اول با پده سامانه کخلو خواگه که بیا با وطن او ده وطن خلکو تا دعاوی مکو
کور ده وطن آجر هتروری دیر خوانده ورا خوک سامانه دای الله تعالی دی دیر لسوا و نبی و مجری شمسی کال وطن و وطن والو تا ده امن و سوکالی کل وگرزوی
آی آمین خدای ده بختوار
کنو وست درس وقت دی رازه درس با پیل کو بیا با سمانک روست اخرو
سمه ده معلم سیبی
خا آجره تا پا سما پا تختت سولی کل ویل والا
خا ده نیالگیو کنوال صدقه جاریه ده
شاب و ساجره تروری ده نیالگه و که نوال صدقه جاریه ده دادو پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم حدیث مبارک ده بایده دی چه منگو تاسو دخپل واسپ اندازه نیالگه که نو چه خیر مو پا نصیب شی
معلم صاحبه ده نوی کال ده عمل میاش ده ده نیالگه و خو وقت ده پدی سواب که با خامنخا برخ اخلو دیکتیه یا بلا خبرم را یاده شوه
وای شفیقی تروری کما خبره؟
دا چیز مونگ پا دین که دی جوان خیلی ری چارشتا چلی دیره مونگ ناخبره یو کدی مولایی صاحب لور زینب پا کورس که دینی معلم اسی چنگ بایی؟
واوا دا خوبا دیر خکارو چی عجب که فکر دی کرای
دامین گور گلالهی را تو ویل چلی معلم عادلی سر دا خبره یاد که
زدر واسا کوشش ورتا کوم خو زینبی تا ووایی چه داریم لاستر زنی نکینی او لاس پا کار دیشی
Oh,
موټرسایکل را روان دی، نو د بدمشه د نوي سپرلي کل را روان دی.
خدای دا ګل یا موټرسایکل نشته، موټرسایکل مړ و بوله. دا هسې د موټرسایکل هډوکي ته روان دي ته وایې که
لکه چې بیا د مینتوب دیوان او پیریان در باندې راغلي دي. که خبره څه ده چې داسې د غم سرېندې غږوې؟
تصور چې په غاړه کې لاسونه در واچو چې دا زړه مې لږ تکې شي، بېریښې ونه یم، اوس به په مځکه وغورځم.
موټرسایکل لیونه یا دا درانه لاسونه دې له غاړې مې لرې که چې سا دې را بنده کړه. دا وایه چې بیا ولې غمجن یا
غمجن به ولې نه یم ته وایې که ما په زړه کې ګوډې ماتولې چې ګوندې زرپري زما سي سو ته به سره خپلوان شو. خو غریب سڑی پلاس کی گرمی نہ
ڈوڑے والے خبر میں سر خلاس کا ٹکرا لے دل
مور تم د زر پری دی کورنۍ ویلی ته وای کا چې ډیر ول ور ور را کوي دا اوس تک بوله کبل څه
ما بابا دا څه تک ده وای مان چې غریږي دا څه وریږي نه
خو په موسا ګل غریب هم غریږي هم وریږي ته وای کا
نو نو اوس نو وایم کا صبر کی
گی
چورت والا
سنگ چورت والا
خیر کارو نظر باندھ کری تو مورا پلاک بدائے
صبر چې دا خولې مې پورته آسمان ته وګرځوم. ما ګل را وړی ود شي کې بغا ما ګل را وړی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر ملامتونکی ولوار کورنیو او ټولنې ته کوم تاوانونه اړوي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0906901601 شمېره راولېږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
میڑا نیتا سلام دے په هر رکه دې مقام دے ستا میړانه تا سلام دے په هر رکه دې مقام دے سګټن کې دې خاورې تساتن کې دې خاورې دې خوب نه دې آرام درتا گوری دے ملگری تب نیمش پو کے لکھیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رن سوری دے ملگری خدائے وطن منو مینا دب پوری دے ملگری درگا ٹون کے دکھاورے ساجن کے دکھاورے ساجن کے دکھاورے لگو من دے اخیستے کس پہ تلے انتفام دے سگتن کے دکھاورے ساجن کے دکھاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دیوال کے گڑولے یہ بھی پیر لے پنکریزو دستانوں پلا